سلامونه. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. دا خبرونه درته ز فرشته صحه کړاندې کوم. په سر کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوي په افغانستان کې د وروستیو شدیدو بارانونو او سیلونو زیانمنې شوی کورنۍ په بیړنۍ توګه خوړو، سرپناه، روغتیايي او د حفظ الصحې خدمتونو ته اړتیا لري. اوچا په ریلیف ویبپاڼه کې نن پنجشنبه په یو بیان کې ویلي چې د رواني اونۍ د دوشنبه او سه شنبه د ورځو شدیدو بارانونو او ناڅاپي سیلونو د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې د څلوېښتو کسانو د مړینې او 250 اوس کسانو د ټپی کېدو سبب شوی دی. پر دې سربیره دغه ورښتونو او سیلونو بنسټیزو تاسیساتو ته هم ډیر زیانونه رسولی دي. او چا ویلي په داسې حال کې چې د زیانمنو ارزونه روانه ده، خو لومړني راپورونه ښیي چې لږ تر لږه 233 کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. پر دې سربیره 503 کورونه هم زیانمن شوي یا بشپړ ویجاړ شوي دي. او چا ویلي چې په تورخم کې د نویو راستنیدونکو کډوالو د چارو مرکز ډیر زیانمن شوی دی او پکې د اوبو، روغتیايي او د حفظ الصحې تاسیسات ویجاړ شوي او په نږدې عمري کمپ کې هم 400 خیمې زیانمن شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې پاکستان ته د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو د صادراتو ستونزه یو کورنۍ دایمي حل لار داده چې په هیواد کې دننه د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره زیاتې سړې خونې جوړې شي. د دې خونې د مدیر حیات غړی خانجان الکوزی ازادي رادیو ته دغه سرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته داسې مهال وکړې چې افغانستان د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي لامل هغه هیواد ته د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات درولې دي. د افغان خبریالانو مرکز وایي د روان کال په لومړۍ شپږمیاشت کې په افغانستان کې د محتوا له پلوه د آزادو رسنیو د کار له امله د فشار او ګواښونو بهیر زیات شوی دی. دغه مرکز نن د زمري اتلسمه په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو څخه د سرغړونې د قضیو په اړه د خپلو څیړنو پایلې خپرې کړې دي. د دغه څیړنې د بوندنو له مخې په دې موده کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو د ګواښلو او نیولو 9 قضیې ثبت شوي دي چې 6 خبریالانو او رسنیو مسؤلینو ته د ګواښ او 9 د خبریالانو د نیولو پیښې دي. د یو شمېر رسنیو د بندولو 2 قضیې هم ثبت شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له مسؤولو چارواکو غوښتي چې په خپل رسنیزه تګلاره کې بیا کتنه وکړي. د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ څخه به نن هغه مهال د جمهوری پالو په کانګره کې تود هرکلی وشي چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره را روانو ټاکنو کې د دې ګوند لخوا رسمي نوماندي ومني او ملت چې په پنسلوانیا کې پر نوموړي د 2 ورځې مخکې برید سیوری غوړولی وینا وکړي. تمه کېږي چې له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه به نن په میلواکي کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کنګرې په وروستۍ ورځ د یو اتل په توګه هرکلی وشي. په پنسلوانیا کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د یو وسلوال لخوا د شنبه د ورځې په برید کې چې یو کس ووژل شو، ترامپ په خی غوږ ټپي شو. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې یو شمېر جمهوري غوښتونکو هڅه کړې چې پر ترامپ د برید ملامتي پر هغو ډیموکراټانو واچوي چې د ترامپ ضد ویناوي کوي، خو په خپله میلیارډر ترامپ ویلي چې د تهاجمي وینا نسخه یې بدله کړې او په نوې نسخه کې هیله من دی چې هیواد یو موټی کړي. په روسیا کې د زنداني امریکایي خبریال ایوان ګیرشکوویچ د محاکمې بهیر پیل شوی دی. د امریکایي وال سټریټ جورنال ورسپانې دغه خبریال چې د 2023 کال د مارچ په 15 د روسیې په یکاترینبورګ ښار کې نیول شوی په جاسوسي تورن کړی. هغه تور چې وال سټریټ جورنال او د امریکا حکومت رد کړی او هغه یې سیاسي انګیزه بللې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. راپورونه کې ورا سره واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې یو ویشول سوالي د سختو طوفانونو او بارانونو سیلابونو لامل زیانمن شوي دي.
زمنګ پسلونه ونه غنه دیوالونه دا ټول زیانمن شوي دي، ټول کورنۍ مو زیانمن شوي ده.
د بکنې نړیوال سازمان وایي په زرګونه افغانان چې په پاکستان او افغانستان کې جرمني ته د انتقال په تمه دي باید په دې سخت حالت کې پرې نه خودل شي.
زه خپل په ډیر اندخنو کې ما چې آیا ما کې دومره وزن ډول شو آیا وجه خو بدانی چې فیل چی وی نو زمونږ هله دادا چې جرمنی مونږ دغه غږ واوري.
د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وای چې دوی هر ورځ 2000 پاسپورتونه ویشي، خو په کابل کې د پاسپورت غوښتونکو وای چې پاسپورت اخیستل ورته ستونزمن او ډیر وخت نیونکی دی.
تعلیم خشیر باید وشي پوش افغانستان کې پوش راتلونکي نسل منګا تاسو پوشي کنه چې چټه ډاکټران انجنیران ویسي.
د یوې نوې څېړنې موندنې ښایي ډېری هغه افغانان په ځانګړي ډول هغه پلرونه چې لومړی ماشوم یې نجلۍ وي د افغان میرمنو له بشري حقونو ملاتړ کوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې یو شولسوالۍ د سختو طوفانونو، بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوې دي. اوچا د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې په دغه سیلابونو کې لسګونه کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوې دي او کرنیز ځمکې او عامه زیربناوي ویجاړې شوې دي. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې له سرپناو سربېره یې خپل هغه حاصلات او کښتونه هم له لاسه ورکړي چې ژوند یې ورپورې تړلی وو. پاتې د کاکړ پراپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي او د حفظ الصحې په برخه کې خدمتونو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته خپور کړی ویلي چې سختو طوفانونو، بارانونو او سیلابونو د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې یو ویشت ولسوالۍ زیانمنې کړي دي. اوچا زیاته کړې چې د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې تر ټولو زیات زیانونه خلکو ته اوښتي دي. د دغه راپور پر بنسټ په یادو سیمو کې سیلابونو او طوفانونو په لسګونو کسان مړه کړي او په سلګونه نور ټپیان دي. دغه راز ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره شوې دي. اوچا وایي لږ تر لږه 204 دېرش کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو، د اوبو تاسیساتو او بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. په دغه راپور کې راغلي چې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله زیربناوي د استوګنې کورونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته ډېر زیانونه اوښتي دي. په ننګرهار ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو تن قرباني جعفر الماس ازادي راډیو ته وویل
زمونږ پسلونه، ونې، غنې، دیوالونه دا ټول زیانمن شوي دي. ټوله کورنۍ مو زیانمنه شوې ده او ټول کلی زیانمن ده، بلکې بزګران ډېر مرستې ته اړتیا لري. لکه بېنډۍ کرلې وې، جوار، مۍ، لوبیا، نو دا ټول ګلۍ وهلي دي. د دې د خلکو د دې قانون خو همدغه روزمره آیدی بینډی ټوله کا او بازار ته ویسا او وی پلوره، نو هغه ټول غلې وهلې دي. خلک ډیر زیانمن شوی دي.
دوه چا په دې راپور کې د هم ویل شوی چې د کورونو ویجاړېدل او د خصوصي حریم او سرپناه د نشټوالي د خزو اونچونو لپاره د خوندیتوب خطرونه زیات کړي او د حفظ الصحې خدماتو او تشنابونو ته اړتیا زیاته کړې ده. د ننګرهار ولایت د سرخ رود ولسوالۍ د سیلاب ځپلو له ډلې څخه ملالي وایي چې د کورنۍ غړي مړ شوي او سرپناه هم نه لري.
کور دی ام کې دیوالونه د انسان د ګلدار یو نسخه موږ ته د مین اوبر او ټول سره تاسو پورې خاطي مو په دې او د تسلام مسکل د کور د سرپانا مسکل دی زیات د خورې پر ته خو به هیڅ څه نه دي. کور نه غړي ته د لاس او څه خورې
ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چټینګار کوي چې د تورخم په پوله کې د پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو کمپ هم د طوفان او باران نامه له سخت زیان نیدلی او د عمرې په نوم کمپ کې روغتیایي مرکزونه او 400 خیمې زیانمنې شوې دي. د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې راهیسې د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د باران او سیلابونو تر څنګ د سختو طوفانونو شاهدان وو چې د طالبانو حکومت د شمېرو له مخې په کې 250 تنه مړه او شاوخوا 350 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه شپږم زیانمنونکی هیواد دی. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست لخوا د پنجشنبې او جمعې په ورځ د چنګاښ په 28 او 29 نیټه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، کابل، ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل شوی دی. د دغه ریاست په خبره ښایي په دغو ولایتونو کې د اورښت کچه له 15 تر 40 ملي مترو پورې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبان د افغانستان له خلکو سره لکیدونکو مرستو د ګټې تر لاسه کېدو هڅه کوي. د دې ادارې پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې افغانانو سره د امریکا مرستې د سخت دریزو تر رسیدلې وي. د طالبان حکومت د سیګار د وروستي راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې د نړیوالو مرستو د ویشلو په بهیر کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې دي. تفصیل په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک پر نړیوالو مرستو پای د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار په خپل روسي راپور کې ویلي، داسې ویره شته چې له افغانانو سره د متحده ایالاتونو مرستې د سخت دریزو ته رسیدلې وي. رویټرز خبری اژانس بیگانه وخته د سیګار د نوي راپور په حواله ویلي چې طالبانو د امریکا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د بشري ادارو د جوړولو په ګډون ګڼ تکتیکونه کارولي دي. د سیګار پر راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څنګه تر اوسه نه دي توانیدلي چې افغانستان ته د ورکړل شویو 239 میلیونه ډالر مرستې په تړاو له اصولو سره سم ارزونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې که څه هم امریکا د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو په ورته وخت کې د څار ورزونې د داسې معیارونو پر پلي کولو ټینګار کړی چې له ترهګرۍ سره تړلو کسانو او بنسټونو ته د دغه پیسو د ورتګ د امکان مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له طبي آفتونو یو شمیر زیانمن شوي کورنۍ همیدا کوي چې د دوی په نوم مرستې مستحق کسانو ته نه رسیږي. دوی د ملامتۍ پړه تر ډیره د بشري مرستو د ویش پر بنسټونو او ځایي چارواکو راچوي. د بغلان اوسیدونکي پتنګ احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بعض موسسات راځي سروې نه کوي، هغه کسان چې په فساد کې اغوښته دي د بغلان مشران په نامه لیست ورته جوړوي، د هغه کسانو لیستونه ورته جوړوي چې 15 نفر یا 10 نفر پکې ځپلي، نور ټول د خپلې شاولخوا خپلو خپلوانو اقاربو هغه کسان چې دوی ته کار کوي په نفع کې او تاته ولاړ دي، هغه کسانو نومونه ورکوي او کومک دوی ته ورکوي. متاسفانه چې هغه حق ته نه سپارل کېږي.
د طالبانو حکومت د سیګار د وروستي راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د نړیوالو مرستو د ویشلو په بهیر کې د لاسوهنې دعوې رد کړې دي. طالبانو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې د تیر ریپورت له خبرېدو وروسته ویلي چې حکومت یې په افغانستان کې له نړیوالو بنسټونو سره د مرستو د ویشلو په برخه کې هم کار دی. د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار له هر دریو میاشتو وروسته د کیدونکو مرستو په اړه خپلې ارزونې د ریپورت په بڼه خبروي. وقته د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانانو سره د بشري مرستو ستر تمویلونکي هیواد بلل کیږي چې د سیګار د معلوماتو لمخې د موده کې امریکا یوازې د بشري مرستو په اډانه کې نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ننګرهار چې د وګړو د مرګ ژوبلې او اوښتو تاوانونو له کبله په سر کې دی، ځینې اوسیدونکي ګیله کوي چې د دوی په نوم مرستې هغوی چې مستحق نه دي اخلي. عبدالمتین جمالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خلک پاتې دي په خیمو کورو کې ژوندۍ کوي، نو چې هغه راشي سروې راشي بیا هم دوی ته هغه نه کوي توجه نه کوي. ولې چې دوی هلته سروې چې راشي پوښتنه کوي چې د کلي مشر څوک ده، کلي مشر ته وښایي، کلي مشر لاړ شي خپل خاله زوی ماما زوی کاکا زوی خویش اقارب
نوغه پکې نيسي. اروپای ټولنې هم ویلي چې په افغانستان کې د سیلاب زپولو سیمو وضعیت له نګدي څاري او د زیانمن شویو لاسنیوي به وکړي، خو زیانمن شوی بیا ډاډه نه دي چې مرستې دې اړمنو ته ورسیږي. د بیلابیلو نړیوالو بشري بنسټونو د راپورونو لمخې دا مهال د افغانستان لویه برخه خلک نړیوالو مرستو ته جدي اړتیا لري او دغه مرستې د دوی پر ژوند اغیز کوي. خو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار په تازه راپور کې بیا اندېښنه ښودل شوې چې له نړیوالو مرستو طالبان هڅه کوي چې ګټه واخلي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د بخن نړیوال سازمان وایي په زرګون افغانان چې په پاکستان او افغانستان کې جرمني ته د انتقال په تمه دي باید په دې سخت حالت کې پرې نه خودل شي. د بخن نړیوال سازمان په خبره 3200 کسان په اسلام آباد کې انتقال ته په تمه دي او 15000 نور په افغانستان کې له آلمان فدرالي حکومت سره په اړیکه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر هغه کډوال چې جرمني ته د تک کیسونه لري د لیکت په بهیر کې لزند او د خپلو کیسونو د ردیدو له امکان څخه پاندېخنه کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په زرګونه هغه افغانان چې په پاکستان او افغانستان کې جرمني هیواد ته د انتقال په تمه دي باید په سختو حالاتو کې پرې نه ښودل شي. د یاد سازمان جرمني څانګې د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې فدرالي حکومت د 2025 کال د بودیجې په اړه خبرې اترې کوي او ښایي د بودیجې د کمښت احتمالي قرباني د افغانستان لپاره د فدرال د داخلي پروګرام وي. د جرمني حکومت د مدني ټولنې له سازمانونو سره په همکارۍ دا پروګرام د 2025 کال د اکتوبر په 18 پیل کړ ترڅو د زیانمنونکو افغانانو او د هغوی کورنیو ته په دغه هیواد کې د بیا میشتیدنې امکان برابر کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې 3,000 کسان په اسلام آباد کې د انتقال په تمه دي او 15,000 نور په افغانستان کې له فدرالي حکومت سره په اړیکه کې دي. هغه افغانان چې په افغانستان کې دي او جرمني هیواد ته یې د پناه غوښتنه کړې وي په ډیرو سختو امنیتي شرایطو کې د خپلو کیسونو د منلو په تمه دي. یو له دوی څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د مدافع وکیلې په توګه یې دنده ترسره کوله ازادي راډیو ته وویل.
نو زما هیله دا ده چې کوم واده چې د جرمني هیواد له مدافع وکیلانو سره کړی وه او له هغه خلکو سره یې کړی وه له ښځو سره یې کړی وه چې دوی د خپل عمر د ښځو لپاره وقف کړی وو او مدني فعالې مې د دوی پر کیسو باندې غور وکړي او هر څه زر د دوی کیسونه بررسي کړي تر څو د یو مسؤول جای ته انتقال شي په ارامه
روسلاغي چې جرمني په پاکستان کې د یو شمیر افغان کډوالو کې سنارت کړل هغه کډوال چې لا هم د ځواب په تمه دي ډیر اندېښمن شوي او د جرمني له هیواده غواړي چې د دوی د انتقال پروسه چټکه او برخلیک یې روښانه کړي. د دې ډلې سادی او نویدی چې دواړه اسلام آباد کې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې جرمني ته د انتقال په تمه دي ازادي راډیو ته وویل.
زه خپله په ډېره اندېښنو کې یم چې آیا ما کیس دومره وزنډول شو آیا وجه خو به دا نه وي چې فیل شوي. نو زمونږ هیله دا ده چې جرمني مونږ دغه غږ واوري او زر تر زره مونږ خلکو غم وکړي او مونږ پاکستان نه وباسي ځکه چې دلته مونږ د انسان په سترګو نه کتل کیږو.
ډېر ما په روحیاتو باندې بد تاثیر کړی ده. کوم خلک چې اراده یې میلې نیولې ده خپل هر څه یې افغانستان کې له لاسه ورکړل په دې امید راغله چې ارام سوکاله ژوند ولري بیا هم دلته د جرمني له خوا نه رد شوي دي. زه هم په دې ویره کوم خدای ناخواسته داسې مسله پیش نه شي چې ما کیس هم رد سره مخ نه شي.
اندیکنی روسلاغی دی چې د ای آر ډی په نوم یوې جرمني رسنۍ د جولای په 4 نیټه راپور ورکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې له وروستیو پیښو وروسته په پاکستان کې له ګواښ سره مخ یو شمېر منل شوي افغان غوښتونکو ته ایمیلونه استولي او د هغوی د کیسونو د رد خبرې ورکړی دی. جرمني په داسې حال کې د دغه افغان پناه غوښتونکو غوښتنې رد کړي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته یې ژمنه کړې وه چې هره میاشت به زر افغان کډوال هغه هیواد ته لیږدوي.
د انجلو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شیزی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
قدر منوریدونکو تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري. د یوې نوې چړنې موندنې خي ډيري هغه افغانان په ځنګړي ډول هغه پلرونه چې لومړی ماشومی انجلۍ وي د افغان میرمنو له بشري حقوقو ملاتړ کوي. د ماساچوست امرستر په هانتون یو شمیر چړونکو دغه چړنه د دغه په هانتون د انساني خوندیتوب لابراتوار کې کړي او موندنې د پلس 1 په علمي مجله کې خبري کړې دي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان نارینه چې لونی او خويندې لزده کړو او کار کول سره به برخې دي ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت لوري باید دغه لګول شوی محدودیتونه لری شي. په دې اړه د ابدي سپوږمۍ راپور ته غوښی
د یوې نوې چړنې موندنې ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو پراخ ملاتړ کیږي هغه پلرونه چې لومړي ماشومان یې لوني دي د ملي لومړیتوب په توګه د ښځو بشري حقونو ته ژمن دي. د ماساچوستس امهرست پوهنتون یو شمیر څېړونکو دا موضوع د افغان غک پروژې په لومړی علمي مقاله کې چې د انساني خوندیتوب لابراتوار برابر کړي. د چهارشنبه په ورځ د دغه په هنتون پیلمی پلس 1 مجله کې خبره کړي ده. د لومړی لور اغیز په نوم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو ساتنه او د جنسیتي برابرۍ د مقاله کې راغلی چې د پام وړ شواهد ښیي چې د پیغلو لونو د افغان پلرونو پاملرنه د ټولو ځواب ورکوونکو د ځوابونو په پرتله ډیره جنسیتي برابرۍ باندې متمرکزه ده. په دې سروې کې لڅ باندې 1500 کسانو څخه د امنیت، حکومت ولی، اقتصاد، نړیوالو مرستو، بشري حقوقو او د ښځو د وضعیت په اړه یو لړ پوښتنې شوې دي. ورته وخت کې یو شمیر افغان نارینه چې لونه او خویندې یې لزده کړو او کار څخه بې برخې دي، د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو ټینګار کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د څو انجونو پلار دی او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شکر ده ما اولادونه ټول باسواده دي، څوک د لسانس ده، څوک د لسم پاس ده، او دو اولادونه مې اول نمره عمومي و چې مکتب دغه بند شو، د بیچارهګان په کور کې دي. دوی سره هم په مشکلات سره اخته یو چې دوی تشویش لري چې پلار دې موږ تحصیل پلار دې موږ چې موږ یو څوک چې تحصیل نه خلاصوي موږ تحصیل خلاص کړ دې موږ سره نشته کېږي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ولنه تعلیم باید ښه شهر باید وشي، پوش افغانستان کې پوش راتلونکی نسل منګه تاسو پوش کنه تعلیم برخه وسی چې ډاکټران انجنیران وسی مکتبونه پوش شپږم سنف نه پورته باندې افغانستان کې او شپږم بوله شپږم نه کته خوشي دي جون و دې الکان
دی ادونه د چې د ماسا چوست مهرست پانتون چېډون کوړاندیس کړای چې د بشري حقوقو سازمانونه کولای شي لخزو وینجونو سره د هغو پلرونو د ملاتړ خپلولو په برخه کې کار وکړي چې پیغلې لونې لري. مقاله د سیاسي علومو د پوهې او د تجربې د اصلي څېړونکو پروفیسور چارلی کارپنټر په حواله لیکلي چې د خزو حقوقو ته پاملرنه یوازې لمړی ګام دی، خو نارینه هم باید نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولو هیوادونو کې د خزو وینجونو د استادو په توګه عمل وکړي څو وضعیت بدلون ومومي. په تیرو دریو کلونو کې یوازې خزو تل د خزو وینجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې، خو ولې نارینه د خزو سره په دې مبارزو کې برخه نه اخلي؟ د پوهنتون استاد او د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین وایي په افغانستان کې لسانوي زده کړو څخه د نجونو محرومیت د دغه هیواد د خلکو لپاره ځورونکې ده او ډېرې کورنۍ د خپلو لونو د زده کړو د دوام لپاره بهر ته تللې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل: په هیواد کې دننه ډېرو نارینه وو د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کړې، خو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې په ښکاره لاریونونو کې ګډون نه دی کړی.
اما څنګه چې خلک د جنگ نه او د تاوتریخوالي نه خلک پتنګ دي او خسته شوي دي، په افغانستان کې نور نه غواړي چې د مشکلات رامنځته شي، او د حکومت سرپرست حکومت غبرګونه مې ډېر شدید دي. د دې لپاره ډېرې پلرونه دوی داسې موقف نه دي نیولي چې هغه یعنی تظاهرات په کابل شي، نو که حالت همدغه سي پات شي کېدای شي وه خلک دې ته اړ شي چې یعنی نور اقدامات وکړي د خپل نجونو د تعلیم لپاره. خو بهتره خبره دا ده چې د سرپرست حکومت نور د خلک ونه زوروي او د نجونو پر مخ د علم او د پوهې دروازې خلاصې کی تاسو.
د طالبانو حکومت چې دا کوي د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي دي. په تیرو درې کلونو کې لښپګم ټولګي څخه د پورته او په پانتونونو کې پر زده کړو بندیز لګولای. د دوی پر کار او نورو ټولنیزو سیاسي، اقتصادي او کلتوري فعالیتونو یې هم سخت محدودیتونه لګولې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوري او وس ازادي رادیو په 24 ساعته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. او د نورو معلوماتو لپاره تاسو کولای شئ زمونږ ویب سټ ته azadi.com ته هم سر ورکاره کړئ. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هغه اوازې چې ګواکي افغانان په دغه هیواد کې د جزام ناروغي د خپرېدو لامل دی ردوي. دوی وایي هڅه کوي چې دا ډول اوازو د خلکو ذهنونه مخشوش او د کډوالو پر وړاندې منفي چلن ته لار هواره شي. په دې وروستیو کې یو شمیر ایرانیانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا کړې چې افغان کډوال په یاد هیواد کې د جزام په نوم د یوې ناروغي د خپرېدو لامل شوی دی. پاتې حال زموږ په دې راپور کې.
په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال هغه وزیر ادوی چې ګواکې په یاد هیواد کې د جزام په نوم د ناروغۍ لامل افغانان دي. د ایران په پلازمینه تهران کې وی افغان میرمنې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته ویل ځینې ایرانیان قصدن غواړي د ډول مسایلو پړه پر افغانانو واچوي.
دوی وایی په ایران که دی ناروغی و شمیر زیاد شوی او زین ایرانیان چی دی سواد که چه کم ده هر مسئله که افغانان ملامت وی. دوی وایی هیواد دی زموگ بورتک دی جون شرایط خراب شوی او قیمتونه لور شوی دی.
په ایران کې میشته یو بل افغان میرمن گیتی و یو شمیر تعصب لرونکي د خپلو ګټو لپاره دا ډول اوازې خپروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته هر ډول خلک شته. ځینې یې تعصب لري او کډوالو ته په ښه سترګه نه ګوري. دوی وایي چې ګواکې موږ یې دندې اخلو ښایي ډېرې ستونزې لري ځکه داسې فکر کوي.
په وروستیو ورځو کې په ایران کې د جزام ناروغۍ د خپرېدو ادعاوې شوې دي. له راپورونو وروسته لسګونو ایرانیانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعاوې کړې چې ګواکې افغانان د دغه ناروغۍ د خپرېدو مسؤول او لامل دي. د میدان ازادي په نوم د یوې ورځپاڼې مسؤول مدیر هادي قصایزاده په خپل ایکس پاڼه کې د یوې میرمنې انځور خپور کړی او ادعا یې کړې چې دغه میرمن په جزام ناروغۍ اخته شوې. هغې د یادې ناروغۍ لامل افغانان بللي او د ایران له جمهور رئیس یې د افغانانو د ویستلو غوښتنه کړې. دغه شان د سعید کوشافر په نوم یو آزاد ایرانی خبریال پرته له دې چې اسناد وړاندې کړي د جولای د میاشتې په 8 نیټه خپل ایکس پاڼه کې دا کړي و چې افغانان په ایران کې د جزام ناروغۍ اصلي عاملین دي. د ټولنیزو رسنیو یاد دواړه پوسټونه له 500,000 څخه ډیر ځله لیدل شوي، له 0 څخه ډیر ځله شریک شوي او له 0 څخه زیاتو کارونکو خوښ کړي دي. دا ادعاوې وروسته له هغې وشوې چې د تسنیم خبری اژانس په ګډون ځینې نورو ایرانی رسنیو د جون په 1 د ایران روغتیا وزارت په حواله راپور ورکړ چې په 1402 کال کې په دغه هیواد کې د جزام 9 پیښې ثبت شوې چې په دې ناروغۍ اخته 3 کسان افغانان وو. په ایران کې د افغان مدني ټولنې او د بشري حقونو فعال صبغت الله حیدری وایي دا څرګندونې یوازې د عامه افکارو د مخشوشولو او د کډوالۍ ضد احساساتو د پارولو لپاره کیږي.
متاسفانه این یک خبر
لبد مرغه دا خبره د خلکو او افغانانو د ذهنونو له مخشوشولو پرته بل څه نه دي. دا ډول خبرونه دروغ دي. مخارزات د ایران یا پاو او په ایران کې لمیشتو افغانانو سره راشه درشه ده خو موږ د داسې هیڅ ډول پیښې شاهدان نه یو.
جزام څه ډول ناروغي ده؟ دا پوښتنه مو د جلدی ناروغیو له متخصص ډاکټر حشمت الله سعید څخه وکړه. د ښاغلي سعید په خبره جزام یو ساري ناروغي ده چې د باکتریا لامل رامنځته کیږي. د بدن پر دفاعي سیستم برید کوي او د ویښتانو د تویدو سربیره ګڼې جلدی ستونزې رامنځته کولی شي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
علت اصلي انتقال این بیماری په بدن مشخص نه
دی. انسان ته د لیک اصلي لامل نه معلومیږي. خو له تنفسي لارو په چټکۍ د لیک ورته په ورته وخت کې هغوی چې په دې ناروغۍ اخته دي ورسره د دوامداره اړیکو له لارې هم دا ناروغي لیږدول کیدای شي. آن د مور د رحم له لارې ماشوم ته د انتقال وړ ده.
د ځینو ایرانیانو دا ادعا چې افغان کډوالې په هیواد کې د جزام د ناروغۍ د خپرېدو لامل دي په داسې حال کې ده چې وار له مخه افغان کډوال په یاد هیواد کې له ننګو نو تابیزی چلن سره مخ دی. دوی تل په وار وار ازادي رادیو سره په خبرو کې د زینو ایرانیانو له سپکاوی ډک چلن د شکایت کړي او ویلي دي چې په دې ورستیو کې د هغو افغانانو چې د اوسېدو قانوني سندونه هم لري د شړلو خبره کیږي.
د
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی.
ازادی راژیو چلی رویش ساتا.
په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. تاسو